امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم او په خپل لومړی سهارانی خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیستا.
جمهور رئیس بارک اوباما وای داسې شواهد نه دي موجود چې وخی د اورلنډو په مرګانه حمله کې له عمر صدیقی متین نه علاوه بل څوک هم شامل وو. د دوشنبه په مازیګر بیا د افغانستان او پاکستان د سرحدي قوتونو ترمنځ نښتی وشوې. پرون د عراق د محاصره شوي ښار فلوجنه د ښځو او ماشومانو په شمول په زرګونو خلک راووتل او په داسې حال کې چې د روسیې د سرحد سره نږدې د ناټو نظامي تمرینات روان دي، د بالتیک جمهوریتونو د روسیې د یوې ناڅاپي حملې له ویرې خپلې قواوې د اماده باش په حالت کې راوستې.
نن د سه شنبې ورځ ده او د 1415 کال د غبرګوړي د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 2016 کال د جون د میاشتې 14 سره سمون خوري. ترنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سي چې د یک شنبې په ورځ د اورلنډو په ښار کې چې کوم وحشیانه برید وسو، د برید کوونکي په خوانی میرمن د واشنگټن پوسټ سره تفصیلي مرکه کړې ده. په دې اړه یو راپورټ لرو. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي چې په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو نه سرغړونې روانې دي. هغه دا خبرې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 2 غونډې کې کړې دي. په دې اړه یو راپورټ دی. او دغه راز د اسرائیل او ترکیه چارواکي وایي چې دوی د روابطو د عادي کولو ته نږدې سوي دي. دغه ټول راپورټونه به د خبرونو وروسته وي چې سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وای د سیخاری چې د اورلنډو د خار په یونایټ کلب کې مرګانې حمله د کورنی ټیریزم پیښه وه. اوباما وویل چې په دې اړه تر اوسه شواهد نه دي موجود چې افغان الاصل امریکایي تبا عمر صدیقی متین سره په دې حمله کې د بل چا لاس هم وو، او یادا چې د کومې غټې توطیې او پلان برخه وه. اوباما پرون د دوشنبې په ورځ ویل ظاهرا دا سیخکاري چې حمله کوونکي د تونرو د هغو معلوماتو تر اغېز لاندې راغلي وو چې په انټرنیټ کې خپره یې. اوباما وویل
At this stage, we see no clear evidence that he was directed externally.
په دې مرحله کې موږ داسې روښانه شواهد نه وینو چې وخی له خارج نه رهبری شوی و. خو دا خبره سمه ده چې په وروستۍ شیبه کې د داعش سره خپل وفاداري اعلان کړه. مګر تر اوسه نور داسې شواهد نه دي موجود چې وخی داعش ورته هدایت ورکړي وو، او په دې باب هم په مستقیم ډول شواهد نه دي موندل شوي چې دغه حمله د کومې غټې توطیې او پلان یو برخه وه. امریکایي چارواکي وایي چې عمر صدیقی متین پر نایټ کلب باندې د مرګانی برید په دوران کې په 911 نمره زنګ ووه او د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي سره خپل وفاداري اعلان کړه. تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. پرون د دوشنبه په مازیګر د تورخم په پوله د افغانستان د زرهدي قواو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ بیا نښتې شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د 2 ساعتونو نښتو په نتیجه کې یو کس مړ او 13 تنه زخمیان شوي دي. تقریبا 200 کورنۍ د جګړې له امله نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. په سیمه کې زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل ریپورت کې وایي چې د افغانستان د زرهدي قواو له قوله ویل شوي دي چې د تورخم هغه غاړې ته پرتو پاکستاني پوستو ته هم درانده تلفات اوښتي دي. پاکستان د دغو نښتو پړه د افغانستان په خوا واچوله. په ختیځ کې د افغانستان د پوځ د لومړي زون قمانډان د رسیزوال محمد ایوب حسین خیل خبریالانو ته وویل چې پاکستان د نړیوالو قوانینو برخلاف غوښتل چې په زور په صفري نقطه کې یوه نوې دروازه ولګي او نظامي تاسیسات پکې جوړ کړي. هغه وویل
لدې دروازې د کار شروع کېدو نه مخکې دوی نظامی تحرکات د خپل پوستې د پرسونل او د مهماتو په لحاظ باندې اکمال کړل. حتی تر دې چې دوی اته چاینا ټیشرټس په 4 ټانګونه په صفري نقطه کې چې دا د سرحدي او د بین المللي اصولو خلاف کار ده، دلته ځای په ځای کې دوی غوښتل چې د نظامی تحرکاتو تر سیوري لاندې په زبردستی باندې دا دروازه جوړه.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د پاکستان په خواست دزبندي شوې ده. په عین وخت کې د افغانستان خارجه وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښت او د جګړې د پیل کولو لامل پر پاکستان احتجاج وکړ. د متحده ایالاتو حکومت وای چې کم تر کمه د 2000 میلادي یعنی 1999 مریض کال پورې به افغانستان د امنیتي ځواکونو د اکمالولو او د جنگ د مصارفو د پوره کولو په خاطر هر کال تقریبا 15 میلیارد ډالر کومک کوي او دغه پیسو د پوره کولو لپاره له خپلو نړیوالو انډیوالانو نه کومک غوښته ده. په کابل کې د امریکا د پوځ لوړپوړو قماندان تورن جنرال سکیپ ډیویس د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په دې اړه د ناتو د نظامي قماندانانو ترمنځ بشپړ توافق موجود دی چې د افغانستان سره باید خپل نظامي ملاتړ تر یو وخته پورې جاری وساتي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې امریکایي چارواکي په جولای کې د پولند په پایتخت وارسا کې د ناتو د مشرانو د عالي غونډې نه مخکې زیار باسي چې د افغانستان امنیتي قواو لپاره نورې مالی منابع ولټوي چې د طالبانو د پاسون د پرمختګ د مخنیوي په غرض چمتووالی ولري. که څه هم چې امریکا او نور لیدوس قدرتونه کوښښ کوي چې ځان د افغانستان د اوږده جنگ نه راخلاص کړي، خو د دوامدار تشدد له امله تر اوسه پورې په دغه کار کې نه دي بریالي شوي. امریکا دا وخت د پوځي لګښتونو د پوره کولو لپاره افغانستان ته په کال کې 3 میلیارد ډالر ورکوي، 900 میلیونه ډالر ورته نور هیوادونه ورکوي او 400 میلیونه ډالر په خپله د افغانستان حکومت برابروي. دا خبرونه د امریکا غږ د واشنگټن نه اوري. په داسې حال کې چې جګړه اوس د عراق د فلوجې د ښار مرکزي برخو ته ورنږدې کیږي، د دوشنبه په ورځ په زرګونو ملکیان له دغه محاصره شوي ښار نه په تښتېدو بریالي شوي دي. د عراق پوځ له تیرو 2 هفتو لګیا دی کوشش کوي چې له داعش نه بیرته ونیسي. په جنګ کې ملکیانو ته درانده تلفات اوښتي دي او له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر مشر لیسی ګرانډي ویل چې دوشنبه په ورځ 3300 ملکي خلک له فلوجې نه راووتل او 4000 کسان د په پای کې راوتلو. ملګری ملتونه وایي شاید چې په راتلونکو 4 ورځو کې به په زرهاو خلک راوځي او هغه 2 کمپونه چې جوړ کړي دي ټول به ډک شي. له بلې خوا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر زید علي حسین په یوه بیان کې ویلي دي چې د عراق د حکومت طرفدارو شي ملیشو ګڼ شمېر ملکي خلک چې له فلوجې نه راتښتېدلي نیولي او ځای په ځای اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر یونیسیر هم د عیني شاهدانو له قوله ویلي دي چې د عراق د حکومت طرفدارو والو شیم له شو سړی او هلکان نیولی او شکنجه کړی دي. د غنړیوال سازمان وای چې ونیم زره سړی او تنکی ځوانان د تلاشی په بانه په زور خپل کورنۍ نه بیل شوی دي چې تر اوسه پورې درک نه دی معلوم. فکر کېږي چې د خزو ماشومان په شمول 50000 شاوخوا کې نور خلک هم په فلوجه کې بند پاتې. په داسې حال کې چې د روسیې د سرحد سره څیرمه د ناتو د تړون د 150 هیوادونو سمندري هوایي او ځمکني تمرینات روان دي، د روسیې د احتمالي او ناڅاپي حمله لويري د بالټیک دریو جمهوریتونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا خپل پوزونه د اماده بش په حالت کې راوستل. کله چې د نظامی تمرینات په وخت د لیتوانیا د دفاع وزیر جووسلاس ولیکاسنا د روسیې د تجاوز د امکان په اړه تپوسو شو، نو هغه وویل چې موږ یې امکان نشو ردولې او شاید چې روسان هم زموږ د سرحدونو سره څیرمه نظامی تمرینات پیل کړي او د 2 ساعتونو په دوران کې ارغل وکړي. ولیکاس ویل شاید چې روسیا هوایي ارغل پیل کړي. د بالټیک جمهوریتونه چې د روسیې سره د جنگ په صورت کې به د ناتو د جنگ په لومړۍ جبهه کې پراته دي ډېر زیات په ویره کې دي. د دوشنبه په ورځ د ناتو مهمونشي سټولټنبرګ اعلان وکړ چې د پولند او بالټیک جمهوریتونو د دفاع لپاره 4 کنډکه عسکر استي. ناتو د روسیې د احتمالي ګزار د دفاع کولو په خاطر په عصري وسلو مجهزه سنباله یو څلور کسیزه سړی ول حرکت قوه هم تیار کړی دا چې د امریکا، جرمني، کاناډا او برتانی عسکر پکې شامل دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو ورځونکو خبرونه مې د سید سلیمان شاه صاحب سواب ردل اوس د خبرونی لومړی مطلب. په مالی وخت د یکشنبه په سهار د فلوریدا ایالت د اورلندو په شهر کې په یو نایټ کلب دا وحشیانه هم برید ورسته د هغه کس چې دغه برید کړی دغه پخوانی میرمن واشنگټن پوسټ سره تفصیلی مرکه کړی او ویلي چې عمر متین زینی ثبات نه درلود. د امریکا خبريال کارل پیرسن په دې باب راپورټ راولېږدې چې خلاصه به تاسو ته دروورو.
د اورلندو د پیښې نه وروسته د همیشه په شان د امریکا خلکو یو ځل بیا د دغه پیښې د قربانیانو د احترام د لپاره غونډه جوړ کړي، شمی بالکړي، ګلانی د یادگار په ډول کې خودل په قنۍ په هوا کړی او زنوې په چغو چغو جړل هم په دې کې د ډیرو سره د اندېښنه پیدا شوې چې څنګه کېدای شي هغه څوک چې په عقلي او عصبي ناروغیو اخته دي د وسلو نه لرې وساتل شي. د سی این این یو خبریال شریف پاول هم په یو ټلویزیونی پروګرام کې دغه پښتنه د جمهور رئیس باراک اوباما نه هم کړې و.
What would you have done to prevent these mass shootings and the terrorist attack and how do we get
د ټورستي حملو او د ډلېزو قتلونو د مخنیوي لپاره تاسو څه کول غواړئ او د هغو خلکو په مقابل کې چې عقلي او عصبي ناروغي لري او یا جنایتکاران دي څه کول پکار دي دا اصلي ستونزې دي او څنګه کولای شو چې د هغې نه ځان خلاص کړو. شاید اصلي مشکل هم دغه وي مګر ډېر امریکایان بیا په غلطه فکر کوي او وایي هغه کسان چې عقلي او عصبي ناروغي لري ممکن یو ټوپک ته لاس کړي او عادي خلک پرې قتل کړي. مګر د جان هاپکنز په پوهنتون کې د یو پروفیسر مرستیاله بیت مګینی یو تحقیق او مطالعه بشپړ کړي او دا غې نه دا په سرګند ډول معلومیږي چې دا شان فکر کول صحیح خبره نه ده. هغه وایي
Most people with mental illness are not violent toward others and most violence in the United States most
ډیر هغه کسان چې عقلی او عصبي ناروغي لري د نور په مقابل کې د تشدد نه کار نه اخلي. د مثال په ډول په امریکا کې زیات تشدد او هم د ټوپک په ذریعہ تشدد د هغو خلکو په لاس نه کیږي چې عقلی او عصبي ناروغي لري. میرمن مګینی وای په مطبوعاتو کې داسې تصور موجود دی چې ګوند د ټوپک په ذریعہ تشدد او عقلی او عصبي ناروغي څنګه په څنګه جریان لري. هغه وای لکن حقیقت دا دی چې په امریکا کې یوازې 40% د غشان تشدد هغه کسان کوي چې عقلی او عصبي ناروغي لري. ډیر ماهرین په دې موافقه لري چې د ټوپک په ذریعہ د تشدد مخنیوي کېدای شي او دا کار به د ډیرو انسانانو ژوند خوندي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
نو اوس د خبرونه دوه مطلب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید رادول حسین وای چې په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو نه سرغړونه روانه ده. هغه د خبري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په دودیرشمې غونډې کې کړی. د امریکا ژه خبريالي لیزا شلاین په دې اړه یو راپور ترلاسه کړی چې خلاصه به تاسو ته نظرانه یوسفسي ترته واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید رادول حسین ویل چې په ټولې نړۍ کې د بشري حقوقو نه په ډیره لویه کچه باندې سرغړونه روانه ده. هغه ویل چې بدبختانه په دې کې ډیر مشهور او قدرتمن سیاستمداران هم شامل دي. دغه سیاستمداران د هغو خلکو چې خپل دفاع نشي کولای د هغوی د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي. هغه ویل چې اداري او ارزښتونه چې خلک متحد کړي هغه د منځه رورو ورکیږي. زید خبرداري ورکو چې پر نړۍ کې د خلکو په منځ کې کرکه زیاته شوې ده، د خلکو ترمنځ فاصله زیاته شوې دي. هغه ویل چې په اوسنی وخت کې خلکو هر ډول مظالم ولیدل. د زیاتوي
I also condemn with the greatest possible force the outrageous attacks by violent extremists
تر هغه همرا په سختو الفاظو کې په بیګونا انسانانو باندې حمله غندم. کدغه حمله په هر وجه کېږي، کدا د هغوی د مذهب، رنگ، فرقې او یا په بل اساس وي. د یک شنبه په ورځ د امریکا د فلوریدا په ایالت په اورلانډو ښار کې یو امریکایي نهشت کلن کس د همجنسوازانو په یو کلب باندې په برید کې 50 تنه وجل او 350 تنه زخمیان کړل. زید د دغه برید په حق له ویل
The Americas have by far the highest rate of intentional homicide.
لبدو مرغه په امریکا کې په خلکو باندې دغه ډول بریدونه د نورو هیوادونو په پرتله ډیر زیات کیږي. دغه جنایتونه خلک کولای شي چې د مجرمانه ډلو سره وتړي او دغه ډلې په درغلي، اداري فساد او نور داسې جنایتونو کې هم ککړوي. زید رادول حسین په دې برسیره نور مسایلو ته هم اشاره وکړه. هغه په دې مخه د سوریې، عراق او د یمن خلکو یادونه وکړه. هغه ویل چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د بشري حقوقونو په ډیره لویه کچه سرغړونه روانه ده. هلته کې په زرګونو خلک هر میاشت وجل کیږي او په لکونو خلک بې کوره شوي دي. هغه په اروپای اتحاد باندې هم په دې وجه باندې تنقید وکړو چې د مهاجرینو د مشکلاتو د حل لپاره دایمي حل نه دی راستلې. په دې برسیره هغه په مالی کې هم د ورستیو ترګرو بریدونو په حق باندې خبري وکړې. هغه ویل چې په مالی او برنډي کې په لسګرو تنه د سخت دریزو په حملو کې وجل شوې دي. زید زیاته کړه چې د بشري حقوقو نه محرومېدل خلک په جنگ مجبوره کوي. هغه ویل که چرته د بشري حقوقو درناوی وکړی شي نو دغه به پر امن نړۍ ضمانت کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د اسرایل او ترکیه چارواکي وایي چې دوی د روابطو د عادي کولو ته نږدې سوي دي، خو دغه هڅو په مخ کې پراته خنډونه لا نه دي لري سوي. خبريال ډورن جونز په دې باره کې دا راپورټ له استنبول را لېږل دي چې زامن مومن صاحب تاسو ته درواوروي.
ترکیه او اسرایل وزیران وایي دوی د روابطو عادي کېدو ته نږدې شوي دي. دغه روابط د 2010 کال نه وروسته هغه وخت خړ پړل شو چې په یو کښتۍ کې د ترکیې نه مبارزین ووژل شول چې غوښتل د غزې په خلاف د اسرایلو لګیدلې اقتصادي بندیز مات کړي. راپورټونه وایي ټاکل شوې ده چې په روانه میاشت کې د ترکیه او اسرایلو ډیپلوماټان غونډه وکړي او په وروستیو خبرو کې دوه اړخیز روابط عادي حالت ته راولي. د ترکیې د صدارت مرستیال نومن کورتو لوموس تیر هفته اعلان کړل چې نږدې د موافقه وشي. سمی ایدیزا چې د ترکیه د جمهوریت په ورځپاڼه کې سیاسي لیکنې کوي وایي د روابطو د عادي کېدو تر شا قوي سیاسي ملاتړ موجود دی چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دغو خبرو ملاتړ کوي. ایدیز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
First with Erdogan coming out and saying whether we like it or not we have to have this and then various ministers saying
لومله اردوان ارسرګند کړه او وای مونږه غواړو یا نه مونږ باید دغه موافقه وکړو او رسته لدینه بیلابل وزیران دا خبره کوي چې دغه موافقه نږدې ده او د کېدو په حال کې ده. زه فکر کوم چې دا واقعا نږدې شوې ده. زه فکر کوم چې دوی په خاصو موضوعاتو باندې کار کوي. اسرائیل لا په خوا د انقره وال غختونه منل ده چې د ترکیه د هغو نه وژل شو مبارزینو په ارتباط به خنه وغوښتل چې په کښتۍ کې سپاره وو او غوښتل د غزې د تړانګ په خلاف لګیدلې اقتصادي بندیز مات کړي. د ترکیه مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د پیسو د ورکولو په باره کې موافقه شوې ده چې اسرائیل به د وژل شوو کسانو کورنۍ ته ورکوي. لیکوال ایدیز وای د بندیز د لری کول په باره کې موافقه نشته شوې ده. ایدیز زیاتوي
The way the Gaza blockade demand by Turkey will be overcome is that the blockade is not necessarily raised but that Turkish companies
زه فکر کوم چې ترکیه په کومه طریقه د غزې د بندیز د لری کول غوښتنه کوي. هغه دا ده چې د بندیز موضوع نه در راپورته شوی مګر د ترکیه شرکتونه او د مرستو در رسول موسې د غزې تړانګ ته ورتللی شي او دا به په دې طریقه حل شي. د روابطو د عادي کېدو کوښښونه په داسې وخت کې پیل شولو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلاف موجود دی او څارونکو څرګندوي چې د دوی یو بل اخوخ نه دی. د استنبول د سلیمان شاه د پوهنتون د سیاسي علومو استاد چنګیز اختاش وایي په سیمه کې دواړه هیوادونه منځوي شوي دي او مصلحتونه د دغه کوشش سبب شوي دي. اختاش بیا وایي
The deal between Israel and Turkey is between the two loneliest states in the Middle East. This is a typical
د ترکیه او اسرائیل ترمنځ موافقه په منځنۍ ختیځ کې د دوه منځوي شوو هیوادونو ترمنځ ده. دا د ګټو یو ډول نږدېواله ده نو د دې معنی دا نه ده چې په ناڅاپي توګه ترکیه او اسرائیل د یو بل سره علاقه ولري. دا یو ډېره لری خبره ده که دا شي چې به باوري د روابطو د عادي کېدو کوښښونو ته تاوان ورسوي. لوی د مطبوعات وای اسرائیل له انقره نه غواړي چې د غزې د تړانګ نه د بندیز د لری کېدو په بدل کې د حماس د افراطي ډلې غړي د ترکیه نه وباسي. اویګدور لیبرمن ان په دې وروستیو وختو کې د اسرائیل د دفاع وزیر مقرر شو. د په انقره باندې سخت انتقادونه کوي، نو دې کار آزاد خبرې نورې پیچلې کړې دي. د ګلوبل سورس پارتنرز ان سیاسي مشاور اتلا اسلادا وای:
I'm quite skeptical given the fact that Hamas is still in Turkey, and according to the Turkish press, the appointment of Mr. Lieberman
د دې حقیقت په نظر کې نیول سره زپدې کې شک لرم چې د حماس غړې د لاتر وسه په ترکیه کې وي، او ترکیه د مطبوعاتو په قول د دفاع د وزیر په حیث د لیبرمن مقرره دل چې د ترکیه مخالف د موضوعات نه اسانوي. د روان کال له پیل نه راپه دې خو د پخلاین موضوع په ایجنډا کې شامل ده، او هر ځل له یو چارواکي نه دا پوښتنه کیږي چې کله به دا کار وشي. دغه چارواکي وایي دا کار یوازې د یوې غونډې نه وروسته کیږي، مګر دغه غونډه هیڅ ونه شوله. په عمومي توګه د ژورو اقتصادي اړیکو یادونه شوې ده چې د ښو روابطو د ټینګېدو تر شا دي، په خاصه توګه د انرژۍ په ساحه کې. ترکیه د اسرائیلو د طبیعي ګاز لپاره یو ډیر ښه مارکیټ دی. څارونکي څرګندوي چې په سیمه کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ او قوت په باره کې دواړه هیوادونه اندېښنه لري، او د ترکیه او اسرائیلو د نږدې کېدو په برخه کې دا یوه قوي قوه ده.
Thank you.
واشنگتن کې د مخوسن اته بجې او 55 دقیقې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټي د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي داسې ښکاري چې د اورلنډو د ښار په یو نایټ کلب کې مرګانه حمله د کورنی ټیریزم یو پیښه وه. اوباما وویل چې په دې اړه تر اوسه داسې شواهد نه دي موجود چې وښي افغان الاصله امریکایي تابع عمر صدیقي متین سره په دې حملې کې بل چا لاس و او یا د کومې غټې توطیې او پلان برخه وه. پرون د دوشنبه مازیګر د تورخم په پوله د افغانستان د سرحدي قواو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ بیا نښتي وشوې. پاکستانی چارواکي وایي چې څوس اتو نښتو په نتیجه کې یو کس مړ او اتلس کسان زخمیان شوي دي او 200 کورنۍ د جګړې له امله نور ځایونو ته انتقال شوي دي. په ختیځ کې د افغانستان د پوځ د لومړي ځل قومندان د رسیزوال محمد ایوب حسین خیل خبریالانو ته ویل چې پاکستان د نړیوالو موازینو او مقرراتو برخلاف غوښتل چې په زور په صفر نقطه کې یوه نوې دروازه ولګي او نظامي تاسیسات پکې جوړ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې کم تر کم د 2000 میلادي یعنی د 1399 لمریز کال پورې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اکمالولو او د جنگ مصارف د پوره کولو په خاطر هر کال تقریبا 15 میلیارد ډالر کومک کوي او دغه پیسو د پوره کولو لپاره له خپلو نړیوالو انډیوالانو نه مرسته غوښتې ده. امریکا د وخت په وزیر لګښتونو د پوره کولو لپاره افغانستان ته په کال کې 3 میلیارد ډالر ورکوي، 900 میلیونه ډالر نور هیوادونه ورکوي او 400 میلیونه ډالر په خپله د افغانستان حکومت د خپلې بودیجې نه پوره کوي. په داسې حال کې چې جګړه اوس د عراق د فلوجې د ښار مرکزي برخو ته نږدې کېږي، د دوشنبه پر ورځ په زرګونو ملکیان له دغه محاصره شوي ښار نه په تښتېدو بریالي شوي دي. د عراق پوځ له تیرو څو هفتونو لګیا دی کوشش کوي چې داعش نه بېرته ونیسي. په جنګ کې ملکیان ته درانده تلفات اوښتي دي او له سختو کړاوونو سره مخ دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر امیر وویل چې د دوشنبه پر ورځ 3300 ملکي خلک له فلوجې نه راووتل او 4000 کسان په دې هفته کې راوتلي وو. په داسې حال کې چې د روسیې د سرحد سره څیرمه د ناټو د تړون د دیرشو غړو هیوادونو سمندري هوایي ځمکني تمرینات روان دي، د روسیې د یوې احتمالي او ناڅاپي حملې له ویرې د بالتیک درو جمهوریتونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا خپل پوځونه د آماده بش په حالت کې راوستلي دي. کله چې د نظامي تمرینات په وخت د لیتوانیا د دفاع له وزیر جو اولاس اولیکاسنا د روسیې د تجاوز د امکاناتو په اړه پوښتنه وشوه نو هغه وویل چې موږ امکان نشو لرلې او شاید چې روسان هم زموږ سرحدونو سره څیرمه نظامي تمرینات پیل کړي د 2 ساعتونو په دوران کې يرغل وکړي. خبری رپورټونه وایي چې دوشنبه پر د ایتوپیا او ایریتریا د پوزون ترمنځ سرحد په دوه کې سخته جګړه ونښته. د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس د ایتوپیا د اطلاعاتو د وزیر ګیټاچیو ریدا له قوله رپورټ ورکړ چې دواړو خواو ته درانده تلفات اوښتي دي او د ایریتریا د سرحدي کلو اوسیدونکو امریکا غږتویل چې ټوله ورځ د درندو توپونو ډزې اورېدل کېدلې. او دروم د کاتولیکانو مذهبي پیشوا په فرانسیس د دوشنبه په ورځ د نړۍ د ځینو ملکونو لخوا په جنگ کې له لوګي نه د وی وسلې په توګه د کار اخیستلو په کلکه غندنه وکړه.
کډمن اوردونکو زموږ لمړی خبری خبرونه پر دې ځای پاته ورسېده. د هوا پیژندنې ادارې د خپل مخ په کابل کې هم دا اوس د تودوخه درجه 19 او د ورځې په اوږدو کې به 23 دغه راز. په کندهار کې د تودوخه درجه 15 د ورځې په اوږدو کې به 23. په کوټه کې هم دا اوس 22 درجه د تودوخه درجه او د ورځې په اوږدو کې به 23. په پېښور کې اسمان وریز لري او د تودوخه درجه 9 او د ورځې په اوږدو کې به 23. دغه راز په مزار شریف کې د تودوخه درجه 1 او د ورځې په اوږدو کې به 23. درنو اوردونکو زموږ همکار آسیب الکوزای په اورلنډو کې دی، هلته دغه برید ځای له ورغلی دی. دغه نه په راتلونکي خپرونې کې به تازه معلومات واخلو چې نن ورځې څه سوي دي، څوک راغلي دي. او اوس د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ اورلنډو ته سفر کوي. دغه ټول مطالب به په دوهمه خپرونه کې زموږ سره اوسئ. د درې برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي، دوی په لنډ وخت کې خپله خپرونه تاسو ته پیل.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای امریکا.